ستړي مشي دا مشال ریډیو دے پدی خبری گړای کی زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نے کی هلی او سلامونه و منئ. روانه خبرونه کې د اسرائیل او حماس ترمن د شخړې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب د دې خبرونه برخه دي. که تر پای را سره مل پاتې شوي نو د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر شي. کړومبه خبرونه کړومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. ډیر اسماعیل خان پولیس چارواکي وایي چې د پښتون ژغورني غورځنګ غړی علي وزیر یې نن د نومبر په 14 گرفتار کړی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو لوړ پوړی پلاوی د سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزي په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اسرائیل غږ کړی چې د غزه په شفا روغتون کې بند پاتې کسان دې خوندي کړل شي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د ډیر اسماعیل خان پولیس چارواکي وایي چې د پښتون ژغورني غورځنګ غړی علي وزیر یې نن د نومبر په 14 گرفتار کړی. د ډیر اسماعیل خان صدر تاڼي ایس ایچ او خباب بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر د دربند تاڼي پولیسو نیولی او د ډیر اسماعیل خان صدر تاڼي پولیسو ته حواله کړی.
علی وزیر بنے دعا ایف آئی آر درج وی او عدالت دتا د ضمانت د پورا د 15-40 ورځې وخت ورکړای وو. او په دا ایف آئی آر کښې علی وزیر نن سهار د درابن تڼې پولیسو گرفتار کړی دی او بیا یې دوی ته حواله کړی دی.
پولیس چارواکي زیاتوي چې علي وزیر یې دا مهال د صدر تاڼۍ په حوالات کې ساتلی او سبا د نومبر په 15 به یې په ډیر اسماعیل خان کې عدالت ته وړاندې کوي. د پښتون ژغورني غورځنګ درازنده سیمې مشر ندیر افغان د علي وزیر د گرفتارۍ پر دې عمل کې نن د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر د بلوچستان په چمن سیمه کې روان افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو پر ضد روان احتجاجي پرلت ته د وینا نه پس له خپلو ملګرو سره واپس جنوبي وزیرستان ته په لار چې د دربند پولیسو گرفتار کړی او بیا یې د صدر تاڼۍ پولیسو ته حواله کړی. د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلعي پولیس وایي چې نن سهار په وزیر آباد سیمه کې وسلوالو یو پولیس کانسټیبل وژلی. د ټانګ تاڼې ایس ایچ او مهتاب خان مشال لیډو ته وویل چې پولیس کانسټیبل په موټرسایکل روان وو چې په لاره پرې په نورو دوو موټرسایکل سپرو وسلوالو ډزې وکړې. بلخوا د نومبر په 14 په درازنده کې وسلوالو د تیلو او ګیس کمپنۍ په غړو برید کړی وو چې پکې 3 تنه وژل شوي او 9 زخمیان وو. د دواړو پېښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د یو بل خبر له مخې د پاکستان پوځ دعوه کوي چې د نومبر په 14 د خیبر ضلع په باړه سیمه کې یو وسلوال وژلی. د پوځ عامه اړیکو څانګې ایس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال د خفیه معلوماتو پر اساس وژلی. پوځ دعوه کوي چې وژل شوی وسلوال د نامنۍ په یو شمیر پیښو کې د لاسته راوړلو په تور امنیتي ادارو ته مطلوب وو، خو پوځ دا نه دي ویلي چې د دې وسلوال تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره وو او نه هم کومې وسلوالې ډلې په اړه څه ویلي. د بلوچستان په چمن کې پرلتوال وایي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو له افغانستان سره به تجارتي لاره وتړي. په چمن کې د سوداګرو د اکتوبر له 21 راهیسې پرلت روان دی او احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. پرلتوالو زیاته کړې چې تر هغې به احتجاج ختم نه کړي تر څو ورته حکومت د دې مسلې د حل ډاډ نوی ورکړی. د پاکستان په سینټ کې ځینو سینیټرانو د چمن له پرلتوالو سره ملاتړ ښوولی او پر حکومت یې غږ کړی چې د هغو احتجاج کوونکو غوښتنې ومني. د اسلام آباد های کورټ په زندان کې د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان او شاه محمود قریشی خلاف د سرکاري رازونو افشا کولو د مقدمه د ودرولو امر کړی. په جسټس میاګل حسن اورنګزیب او جسټس سمن رفعت امتیاز مشتمل د های کورټ دوه کسیزه جرګګۍ نن د نومبر په 14 د عمران خان خلاف د سرکاري رازونو افشا کولو مقدمه په اډیاله جیل کې اورېدنې پر ضد د انټرا کورټ اپیل اورېدنه وکړه. د عمران خان لخوا سلمان اکرم راجا او د حکومت لخوا اټارنی جنرل منصور روان د های کورټ بنچ ته په دې اړه خپل دلایل وړاندې کړل. عدالت د دواړو خواوو دلایل اورېدلو نه پس د عمران خان خلاف د سرکاري رازونو افشا کولو مقدمې اورېدنه په جیل کې د ودرولو حکم وکړو او د اپیل اورېدنه یې د 14 نومبر پورې وځنډوله. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر میاں نواز شریف د بلوچستان د دوه ورځو په دوره نن د نومبر په 14مه کوټه ته رسیدلی. د مسلم لیگ نواز ډلې ویاندی مریم اورنګزیب په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې بلوچستان ته د نواز شریف د سفر مخه د بلوچستان سیاسي او قبایلي مشرانو سره لیده کاته دي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې کوټه ته رسیدو سره پس نواز شریف سره د بلوس ملت پال ډلې نیشنل ګوند مشر او د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس ترڅنګ د پښتون قومي جرګې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نواب ایاز جوګزای ملاقات کړی. دا راز د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د سینټ چیرمن صادق سنجرانی، د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان ترڅنګ د بلوچستان عوامي ګوند سره تعلق لرونکو د پخوانی اسمبلی غړو هم لیدلی. پر دې مهال د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې نن هغه په مسلم لیگ نون ډله کې شاملېږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو لوړ پوړی پلاوی د سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی د نومبر په 14مه پر خپلو ایکس پاڼو کړي چې نور الدین عزیزی د پاکستان د خارج چارو نگران وزیر جلیل عباس جیلانی سره لیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو نگران وزیر جلیل عباس جیلانی په حواله لیکلي چې په دې ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډې کاروایۍ سره سره د سیمه ایز تجارت او رابطې لپاره د بشپړ امکاناتو په کارولو خبرې شوې. د پلاوی بیا د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په اړه په درې اړخي د غونډه کې هم ګډون وکړ. او وروسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په اسرائیل غږ کړی چې د غذا په شفا روغتون کې بند پاتې کسان دي خوندي کړي. دا په داسې حال کې دا چې په غذا کې د تر ټولو لوی روغتون له دروازې سره نږدې ګڼ ټانکونه جمع شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل پر متحدانو زور راوړی چې هغه عام وګړي دي خوندي کړل شي چې د نومبر په 14مه په دې روغتون کې بند پاتې دي او د تیلو او اوبو رسایي ورته کمه شوې ده. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی که تر پای را سره مل پاتې شوی نو ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې شخړې تازه حال بعد تل اویو نه نیخ پنیغه واورئ. په ټانک کې پولیس وایي چې علي وزیر یې گرفتاره کړی. دا د دربند د پولیسو تانی مشو چې په دغه سیمه کې د یو برید خبره کوله. په کرک کې د ګیس په افغان د افغانانو په اړه په سینټ کې چې واپس کیږي په سینټ کې دغه په اړه بحث شوه. په کرک کې چارواکو خلکو ته ویلي دي چې په لفافو کې ګیس موړی.
د ګیس ستور کونه دی پر یو سلندر ټایپ د لپې جوړی کړی دی چې کوم ګیس چې دا ستور کوي بیا هغه کور ته وړي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې تاسو ته مې د خبرونې په پیل کې ویل چې په د اسرائیل او حماس ترمنځ روانې شخړې په اړه باندې به تازه حال د تل اویو نه درکو. دغلته کې د ډیوه ریډیو همکار رحمان بونیرې دا مهال په تل اویو کې د ټلیفون د لارې موږ سره راغلی دی. ستړی مشي په خیر راغې. او بونیرې صاحب که دا ووایي چې نن چې کوم خبرونه دي چې دغلته کې د اوربند په اړه او هغه خلک چې کوم حماس ډلې ویل کېږي هغوی برمته کړي دي د هغوی د خوشي کولو په اړه باندې خبرې اترې روانې دي، په دغه سفر مختق شوی؟
ډېره مننه بابر صاحب. یو خزه دا ویم چې دا وخت د غزې د تړانګ سره جوخت یم. تل ابیب د دې ځای څخه په یو فاصله کې دی او دا هغه مزید کم د جګړه روانه ده. اشکلال خار وي تاسو څنګه ویل د برامته کړی شوي خلکو لپاره نن د حماس چې کوم القسام بریګیډ دی د هغو لخوا یو دریز یا وړاندیز شوی دی چې کچري اسرائیل پنځه ورځو پورې جګړه ودروي او په دې پنځه ورځو جګړه باندې عمل وکړي نو ممکن ده هغه اویا کسان چې هغه وکړي دي د هغې نه پرېږدي. دا خبر د هغو په ټلیګرام راغلی دی او رایټرز هم د دې تصدیق کړی دی. دې کې 220 اسرائیلیان دي او څه نور بار ملکیان هم دي، زیاتره پکې د تایلند خلک دي. دا کسان به څنګه ورکول کیږي؟ دا به کله کیږي؟ دې تر اوسه پورې معلومات نشته ده. البته د اسرائیل لخوا سم د ټکو ته جواب نه دی ول شوی. تیر ورځ رویټرز چې کوم خبر ورکړی واقعدا و چې د اسرائیل استخباراتي اداره موساد او د امریکای استخباراتي اداره سی آی ای په شریکه باندې په قطر کې د قطر په مزګردو باندې یو ډیل یو لوزنامه کوي چې واکړه شوی خلک ته هغه آزاد کړی شي. البته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دور وړاندې خپل قام ته په ټلویزیون چې وینا کوله وایي کې د واشو خلکو په حق نه دول چې دوی په اوربن کې نړۍ چې څنګه غوښتنه کوي یو وقفه غوښتي شي، خو دا وقفه به یوازې په دې خاطر وي چې کم خلک برامته شوی دی هغه محفوظ طریقې سره خپل کورن ته راشي. د دې علاوه بابر صاحب به هم درته وایم چې دلته په اسرائیل کې یو ډېر لوی فکرمندي ده، ډېر لوی مظاهره کیږي او دغه برامته کړی شوی خلکو لپاره د قدرت خلاصول لپاره په حکومت باندې یو لوی سیاسي فشار لیدل کیږي.
بونیر صاحب، مونږ چې څنګه په دې تیر میاشت کې ولیدل کله نه چې دا شخړه پیل شوې ده، یو ناتاره بمباري د غذا په تړانګه باندې روانه ده، آیا په دغه په شدت کې څه کمی راغلی دی او په دغه اړه باندې آیا د تازه مرګ جوبلې معلومات شته؟
بابر صاحب کمی نه دی راغلی، څنګه تاسو ویل ناتاره جګړه روانه ده. دې جګړې آغاز په 1 اکتوبر هغه وخت شو کله چې حماس په اسرائیل باندې حمله وکړه، 1200 اسرائیلیان مړه کړل، 240 نه زیات اغوا کړل. د هغې وروسته دوی هوایي بمباري کوله د غزې د چې کوم ځای ما د دې ځای سره خواته د غزې په شمالي تړانګه باندې. بیا د هغې وروسته دوی یو ونې وړاندې د دې ښار محاصره وکړه، مکمله محاصره یې د ښار بند کړ او د هغه ځینې خلکو ته وویل چې جنوب ته کوچ وکړي، جنوب په لور لاړ شي، چې مصر په لتلون کې لار ده. ځینې خلک لاړل، خداغي ورستو بیا په ځینې بمباریو کې د دې داو تر مخه د پټ سورنګونه د حماس وسلوالو پنخ شو. البته په دې کې چې کوم لوی زیات زیان شبه دی او نړۍ په فکرمندي خود لیدا په ځانګړي توګه ملګرو ملتونو، نو هغه الشفا روختون دی او داسې نور روختونونه دي په کوم کې چې دننه د سوالو په شمیره کې جوبل خلک ناروغ خلک یا ماشومان وو. 1500 یوازې په شفا روختون کې ډاکټران او د طب عمله وو. 2500 خلک ملګری په تنو چې هغه ځکه پناه غسته وو.
بنیر صاحب، د دې تاسو قطع کلامی معاف خو د دې خبرې په تړاو سره نن د امریکا ولسمشر جو بایدن هم دا په متحدانو په اسرائیل غږ کړی دی چې د شفا روختون کې دننه پاتې خلک دي خوندي پاتې کړل شي او د اوبو د تیلو کمی دی. آیا په دغه اپیل باندې عمل درآمد کیږي؟
دغه اپیل د مخکې نه هم دی کوو، نن بیا کړی دی. اسرائیل وایي چې د خوراکي توکي د بیان درمل چې دی هغه پرېږدي، البته ایندن نشي پرېښودی ځکه چې ایندن دی دا فکر کوي چې حماس په لاس ورتلی شي او هغه د اسرائیل خلاف استعمالېدای شي. خو څومره خوراک ځي، څومره د بیان ځي، څومره ضرورت یې هغه ملګري ملتونو وایي چې نه پوره کیږي. بجلی بند د غټه ستونزه چې ده په غذا شمالي تړانګه کې، هغه دا ده چې هغه د بجلی بندېدل دي، د هغې په وجه کوم مشین کار نه کوي، هلته تیاره ده. اوبه چې دی کمیسکي هغه اندر وبس کې هغه په فلټر باندې سپا کیږي، هغه فلټر یې بند دي ځکه چې بجلی نشته دی. نو یو غټ چیلنج دی او اوسه پورې اسرائیل چې کوم د دې جواب ویلې دا غدار چې دی دماغ استې شو دمه په وخت په امدادي شان زی خو ایندن بنځي پکې. البته د اسرائیل پوس خبره ما کوله نه غدا وشي د غزېونه هسپتالونه یا مرکزونه چې دی هغه حماس د انساني ډول په توګه په استعمالوي او د خپل سورنګونو هغه ته لار راوخې دي ځکه په دغه ځای کې دی
یو سو حمله کړی دي. پوښتنه مې ده، دا اوس چې تاسو په کومه ساحه کې یې، دا د جګړې د مرکزي سنگر نه څومره لري ځای دی او دغه ځای کې څه حال تاسو ګورئ؟
شپږ میله فاصله ده. زه ماخام کې هغه ځای کوم چې جګړه وی غلط لاړ شمه چې کله لږ خړ شي پوز اخوا بیا نور کسان نه پرېږدي غزې، یعنی غزې ته دنه ته دی خو نه شي داخلي دي، کله مصر د راځي بیا داخلي دي شي، خو تا ته په پس منظر کې پر نظر راځي. دا خار چې دی د اشکلان وای، زه چې راتلم بابر صاحب ما ته په اسرائیل په تلابیب خار کې د دې ځنه 1.3 کیلومتر لري دا خار، او په سر خار چې کوم ده بل دی غټ خار د اسرائیل القدس یا یروشلم، په کې خبريالانو ویل او ملګرو ویل چې د دې خار ته مزه، دې خار ته ګوست سيتي وي، یعنی چې انسانان پکې نشته دي، سارو ماخه پکې راکټي بریږي. زه چرالم ګوسو وسو پورې راکټي پریوتی دلته شپک دې انټرسپټ کړی دي. دې خار کې زیاتره روسان آباد دي، د دې خار کې زیاتره د یوکرين خلک آباد دي، دې خار کې اسرائیلیان ډېر کم دي، خو دلته سکولونه په مکمل توګه بند دي او په خار کې ګڼ ګڼ بالکل نه دلته کیږي. د خلکو دا خبره به خصه مو چې دا ګوست سيتي نه ځکه چې ډیر زیات نزیر جګړه میدان ته او تر ټولو زیات راکټه د 8 اکتوبر د روس هم په دې خار ورېدلې دي. د دې مخ کې هم ما دلته کې یو یوکرين جنې سره خبرې وکړلې، هغه د یوکرين د جګړې نه راغلې و، هغه وی چې دا غزه جګړې نه راوته دي، ما خپله دلته هم سره ما خبر راکټه وځنه ورم.
ها بنری صاحب کلن غون تراته وې دغه تکي په خاص توګه د خبريالانو د خوندیتوب د پاره یا په خاص توګه هغه خلک چې دغه تکي د میډیا سره کار کوي، د سوشل میډیا یا نورو پلیټ فارمون دا غوي پاړه باندې د اسرائیلو په پوس کې او په حماس د ډلې جنگیالو کې دا تاثر شته چې یره دی باندې گزار نه دی کول په کار ده چې ډیره میډیا دا خبره کوي چې یو شمیر خبريالان هم د دې جګړې ښکار شوي.
بالکل ښکار شوی دی، ښکار کیږي، ډیر مشکل دی. یو جیکټ تاله در کی، یو پسر دی ټوپۍ وی، هیلمټ وی، هغه خو ګولې نه تا بچ کولې شي، خو د بم نه او د دماکې نه نشي بچ کولې. هوایی جاز نه چکل حمله کیږي، غلان دینه ګوري شي، دا سوک سړی ولاړ دی. د پروټیکشن خبره دواړو خو ته کیږي چې خبرېلو پام دی وساتل شي. اسرائیل خو ته خبرېلو نه دی وجل شي، ځکه چې دلته کې دیتہ حکومت لخوا یو کارت ورکړل شي او هغه کارت تا سره وی جیکټ ته غستې وی دی خیال کی. خو په غزې تړنګ کې دنه چې کوم خبرېلان ځای خبرېلان و یاد عرب دنیا د زین راغلیو، هغه په نخښی بي دي چې غزه باندې د برد د اسمان نه بمباري کیږي او د غزه کې بیا تحفظ سه امکان نه وي. البته دلته په هر خار کې یا په هر بلډینګ کې، په هر کور کې یو شیلټر دی. کله چې سارن وشي چې راکټ راغی، نو ساسره 15 سکند ټایم به پېښ کلون کې چې ته شیلټر ته لاړ شي، مطلب کې دا وخت 3 منټه وي.
صحیح بنری صاحب، د ځان خیال ساته او ډیره ډیره مننه د معلوماتو د پاره. او دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي او د وړې د مینه پس واپس راشه.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د معمول نشریات ترازو د سر راپور تاسو پام را ګرځوم. د ډیر اسمل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د پښتون ژغورنی غورځنګ غړی علي وزیر یې نن د نومبر په 14 گرفتار کړ او د ډیر اسمل خان صدر تانی ته حواله کړ او سبا به یې عدالت ته وړاندې کوي. په دې اړه باندې تفصیل اشتیاق مسعود ناور.
د ډیر اسمل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پښتون ژغورنی غورځنګ غړی علي وزیر یې گرفتار کړای دی. د ډیر اسمل خان صدر تونه تانه دور خوبیب بلوچ مشال ریډیو ته د علي وزیر گرفتاری په براکښه وویل. علی وزیر بنے دو ایف آئی آر درج وی او عدالت دتا د ضمانت د پورا د 15-40 ورځې وخت ورکړای وو. او په دا ایف آئی آر کښې علی وزیر نن سهار د درابن تونه پولیسو گرفتار کړی دی او بیا یې دوی ته حواله کړی دی. نن هم د علی وزیر گرفتاری درج کړی دو او سبا به یې عدالت ته مخامخ کوي. د ډیرا اسماعیل خان د رازنده سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نذیر اغوان د علي وزیر گرفتاری په براکشه مشال ریډیو ته په دارنګ وژاغی دا.
برایه د شپې د چمنزا علي وزیر ورسره نور مرګری را روانه سوی و. خیبر پښتونخوا ډی خان ضلع د درابن په چیک پوسټ باندې دی ونیو. دغه بعد د درابن پولیس تانې تور بیا یې سیچو ورسره نور سپایان دغه ډی خان تور ته در تانې ته د صدر د تانې ز مشتدا معلومات وسوځ په د باندې د صدر تانې پایار و. 15 در سرځ کې بدا یا زراږي دا وخت د خاص په صدر تانه کې دی. دوی غشتل چې علي ونسی
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو دا هم وویل چې کډ حکومتي چارواکیو د دوی ملګرو د گرفتاری عمل زر بند نکړي، بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په ټانک کې پاتې کیږو. د ډیر اسماعیل خان سره نږدې او د خیبر پښتونخوا د ټانک ضلع پولیس چارواکي وایي چې نن سهار 8 بجې په وزیر آباد سیمه کې نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو کې یو پولیس پایي شریف الدین وژل شوی. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار اشتیاق مسید ناورو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار په وزیر آباد سیمه کښې ناپېژندلې وسله والې په ډزونو د پولیسو کانسټیبل شریف الدین وژلی دی. د دغې پېښې په باره کښې د ټانک سیټي تونې ایس ایچ او مهتاب خان مشال ریډیو ته وویل.
تقریباً 8 بجے تقریباً 8 بجے
په بل لوري د ډیره اسماعیل خان د رازنده سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نذیر الله وان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کښې یې امنیتي حالات خراب شوي دي، که د پاکستان حکومتي چارواکیو د سیمې امنیتي حالات زر ښه نه کړل بیا به د سیمې خلک په کډې کولې بنې به مجبور وي. دریم په تیره ورځ په ډیره اسماعیل خان د رازنده سیمه کښې ناپېژندلې وسله والې د تیلو ګیس شخصي کمپنی په بدرګه باندې برید کړی و او د ډزونو بدلون په نتیجه کښې درې کسان وژل شوي او نه نور پرهرجلې شوي وي. په ټانک ضلع کښې د پولیسو کانسټیبل د وژلې ذمهوري او تیره ورځ په ډیره اسماعیل خان د رازنده سیمه کښې د تیلو ګیس شخصي کمپنی په بدرګه باندې د برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر ولاجلې و بیان کښې منلې دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې اورېدونکو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او لغړیانو یا پنډیانو احتجاجي پرلت نن هم روان دی. د نومبر په 14مه پرلتوالو پریکړه کړې چې پر 20 نومبر به د چمن او افغانستان لاره د خلکو او سامان وړونکو موټرانو پر مخ وتړي. تفصیل سمد شبنم راکړي.
په چمن ښار کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو، لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې لخوا د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو پر ضد د اکتوبر له 1 پیل شوی احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. د پاکستان په سینټ کې په دې اړه بحث شوی. د نومبر پر 14مه سینټ کې د بحث کولو پر وخت د بلوچستان سینیټرانو پر لنډمهاله حکومت غږ وکړ چې د چمن د پرلت د ګډونوالو غوښتنې دي ومنل سي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر عمر فاروق آسی د خپلې وینا مهال وویل چې پر ډیورنډ کرښه د تګ و راتګ لپاره هیڅوک د پاسپورټ شرط نه مني. پکار دی چې د چمن او سیون بولدک ترمنځ سفر بغیر له ویزې وي.
ایک گاؤں چمن شہر میں اس کا قبرستان افغانستان میں ڈیورنڈ کے اس
زتا استوائم چې د بلوچستان د زینو خلکو کور د پاکستان خوا او د هغوی قبر د افغانستان په خوا کې دی. کلی داسې دی چې پر ډیورن کرخه د یو کلی خلک نیم د پاکستان او افغانستان غاړې ته اوسیږي. زه په سینټ کې دا وایم چې مونږ دا د پاسپورټ شرط نه
منو.
د هغه د خبرو په جواب کې د سینټ مشر یا چیرمین صادق سنجرانی وویل چې دا مسله د سینټ اړوند کمیټې ته د نور بیس لپاره لیږلې ده. په چمن کې زرګونه پرلتوال وایي چې د افغانستان سره دي د دوی تګ و راتګ پر شناخت کارت او ویزې وي. دوی زیاتوي چې هره ورځ 3 ځله د خپل کاروبار لپاره د چمن او سپین بولدک ترمنځ ځي و راځي، نو ځکه دا ورته ممکنه نه ده چې هر ځل دې پر پاسپورټ ټاپې او ویزې ولګوي. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نورو سیمو خلک هم بېروزګاره سوي دي.
موږ غواړو دا چې دا 15,000 انسانان چې در کنداره در کوټ پرې تګ را تګ کې 10,000 پکې مزدوران دي، 40,000 پکې داسې خلک دي چې هغه هلته دوکانونه لري، او 10,000 هغه انسانان دي چې دلته علاج له راځي هلته زیارت ته ځي، او 10,000 هغه انسانان دي چې هغه وچ کلک د محنت د مزدورۍ مزدوران دي، منشیان دي، کوټېدارانو کې کار کوي، د امپورټ اکسپورټ والا سره کار کوي، مزدور کشه خلک دي چې په 40,000-15,000 روپۍ باندې مزدوران دي. 15,000 کسان تګ را تګ دلته کېږي خامخا د روزانه پر بنیاد. دلته د سکرا منل سوی وخت در کندهار او شناختی کارت در کوټی منل سوی.
د چمن د پرلت مشر غوصله د نومبر په 13مه مشالې ډول چې دوی به پر روان شلم نومبر له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لار هم د احتجاج په توګه وتړي.
پرشل تاریخ چې کوم د بارډر کوم اشاره ده دروازې سه بیا در چمن پورې چې کوم روډ دی د کلې پورې دا روډ بند وو او بل چې موږ کوم پنځه کسیزه کمیټې جوړه کړې ده دا به یار کوټې لځي په کوټه کې دا کوم د سیاسیانو قیادتونه چې دي د قیادت مشرانو چې دي د غوسره وویني هغه سببات کې بیا ځي اشتبابات له
د بلوچستان حکومتي چارواکو له دې سره خبرې کړي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. په سینټ کې د چمن په اړه د دغه خبرو مهال د پاکستان د کورنۍ چارو لنډمهاله وزیر سرپراز بوکټي ګډون درلود خو هغه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان محمد اڅکزي ویلي وو چې د هیوادونو ترمنځ هیڅوک بغیر له پاسپورټ او ویزې سفر نشي کولی نو په پاکستان کې هم د دغه کار اجازه نشته. په سینټ کې د جمعیت علما اسلام پیډلی سینیټر مولوی فیض محمد د خپل وینا مال وویل چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو کامونه باید نور سره نږدې سي لیرې دي نسي. سینیټر عبید عظیم او سینیټر مرتضی کامران هم ورته خبرې وکړې او زیاته کړه چې دا ډول فیصلې د لنډمهاله یا نگران حکومت کار نه دی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
مشال ریډیو ته وګورئ، د پاکستان ستر عدالت رجسٹر د خلکو د جبري لادرکې پر رد په دې عدالت کې جمع شوې درخواست عریضه کوونکي ته واپس کړې. د رجسٹر دفتر ویلي چې هغې درخواست ولسی ارزښت نه لري. د په دې اړه باندې د خلکو د جبري لادرکې خلاف درخواست د پیپلز ګوند یو مشر اعتداد حسن د اکتوبر په 15مه په سپریم کورټ کې جمع کړی وو. نوموړو سپریم کورټ ته خواست کړی وو چې له صوبایي حکومتونو په زور د لادرکې شوو کسانو نومونه وغواړي. تفصیل راشد خټک ناور.
په پاکستان کې د خلکو د جبري لدرکه کې دوه مسله په خوانی ده. خو د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز حسن په 15 اکتوبر هله په دې مسله سپریم کورټ ته درخواست ورکړ چې تحریک انصاف د غړو او مشرانو نیول او بندي کول پیل شوی وو. د په درخواست کې له سپریم کورټ غوښتل چې د خلکو جبري لدرکه کول یو غیر عیني عمل وګرځوي او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت وکړي چې د خلکو کسانو فهرست په ډاګه کړي کوم چې جبري لدرکه شوي دي. د سپریم کورټ رجسٹر په 11 نومبر دغه درخواست اعتراضونو سره واپس کړو او ویل چې سپریم کورټ ته رجوع کول نه وړاندې باید په متعلقه فورم اواز پورته شي. رجسٹر د درخواست د عوامي اهمیت حامل هم ونه ګڼلو. د استاذ حسن د درخواست تر دوه پړه په پیښور کې د ډان روسپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رادیو ته وویل.
اعتزاز حسن ډایرکټر هغه او سیاسي غونډه کې کیس ته د ډسکرج کې دا ټرند وایي چې های کورټ تلار شي. زموږ په علاقو کې تر اوسه زرګونه خلک پراته دي په انټرمنټ سنټرو کې. ویکسینیټ سیول پاور ریګولیشنز چې کوم هغه خلاف پیښور های کورټ فیصله ورکړي دي او هغه غیر عیني ډیکلیئر کړو. دا ویلی چې دای د لاندې چې کوم بدیوانان وا تاسو ترانسفر کوي په عام جیلونو ته هغه خلاف سرکار اپیل کړو. سپریم کورټ سټے ورکا هغه اپیلونه خو دې بیا واوري کنه چې تاسو ډایرکټ پټیشنز نه وري.
ځنې قانون پهان وایي چې په دې درخواست کې صرف د تحریک انصاف د غړو او خواخوږو ذکر شوی دی. حالانکه د ډېرو مدرسې په پښتونخوا او بلوچستان کې خلک لادرکه کیږي خو د پاکستان لوی لوی وکیلانو د مخنیوي لپاره څه خاص کردار نه دی ادا کړی. او د دې درخواست تر کې دوه وجه هم دغه ده چې په یو محدود ټولګي پورې اړه لري او د ټول اولس ذکر پکې نشته. په دې هکله په کوټه کې قانون پوه او تجنیګار همایون کوسی د مشال لوډ یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د پټیشن دی چې د پښتنو یو ذکر نشته او دوی صرف او صرف شدید پنجاب تر هدا پورې محدود ده. خبره د پی ټی آی سپیسیفیک کړي او اوس خو د پټیشن سپریم کورټ د دوی واپس کړي. پر خبره شته پبلک اټ لارج خبره نه ده کړي. تا یو سپیسیفیک دغه راخستې دي نو دا د 184-3 په دغه کې نه راځي او هسې هم سپریم کورټ د 184-3 ډیر بدنامه کوي کنه. دا د افتخار چودري له وخت څخه د دې ډیر بې دریغه استعمال وسو نو د دې د فیصله کړي ده 184-3 در پبلک انټرست کې سونه چي دي دا به کم وس د خکوي کنه ډیر زیات به نه کوي.
اعتزاز حسن د خپل درخواست رد کړو او راتلونکي پلان په اړه سند ویلي. تیادونه ورته چې په نهمه مې د تحریک انصاف په غړو د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو خلاف احتجاج کړو چې دولتي او پوځي ودانۍ او تاسیسات ته پکې تاوان رسیدلې وو او د هغې نه پس د ګوند د غړو او خواخوږو نیول پیل شوې دي او دا سلسله تر اوسه دوام لري. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی. ډیر اسمل خان پولیس چارواکي وایي چې د
پو...
ډیر اسمل خان پولیس چارواکي وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیالي وزیر یې نن د نومبر په 14 را گرفتاره کړی. د ډیر اسمل خان صدر تانی سچو خباب بلوس مشال لري تو ویل چې وزیر د درابر تانی پولیسو نیولې او د ډیر اسمل خان صدر تانی پولیسو ته حواله کړی. د خیبر پښتونخوا د ټانګ دلی پولیس وایي چې نن سهار په وزیر آباد سیمه کې وسلوالو یو پولیس کانسټیبل وژلې. بلخوا د نومبر په 14 په درازنده کې وسلوالو د تیلو او ګیس کمپنۍ په غوړو برید کړی و چې پکې درې تنه وژل شوي او 9 زخمیانو. د دواړو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د یو بل خبر له مخې د پاکستان پوځ دعوه کوي چې د نومبر په 14 د خیبر دلی په باړه سیمه کې وسلوالو وژلې. هلته د پاکستان پوځ وایي چې بېګا شپه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سره په نښته کې دوه فوجیان او یو مسلمان وژل شوي. د بلوچستان په چمن کې پر لکوال وایي چې حکومت یې وختنی ونه منلی نو افغانستان سره به تجارتي لاره ووتلي. د اسلام آباد های کورټ په زندان کې د پپنی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان او شاه محمود قریشي خلاف د سرکاري یادونو افشا کولو د مقدمې اوچولو امر کړی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نواز ضلع مشر میاں نواز شریف د بلوچستان د دوه ورځو په دوران نن د نومبر په 14 کوټې ته رسیدلې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو د پوری پلاوی د سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلې. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د نومبر په 14 په خپلو ایکس پاڼو کړي چې نور الدین عزیزی د پاکستان د خارجه چارو نگران وزیر جرید عباس جیلانی سره لیدلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اسرائیل غږ کړی چې د غزا په شفا روغتون کې بند پاتې کسان به خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزا کې د تر ټولو لوی روغتون د دروازې سره نږدې ګڼ ټینکونه جمع شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل پر متحدانو زور راوړی چې هغه عام وګړي دې خوندي کړي چې د نومبر په 14 په دې روغتون کې بند پاتې دي او د تیلو او اوبو رسایي ورته کمه شوې ده. مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د نومبر له اولې نیټې راهیسې د بیا اسنادو بهرنیانو د وشتلو لړۍ تونده کړې. تر اوسه په لسګونو درا بیا اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړېدلې دي. خو په پاکستان کې میشته قانوني اسناد لرونکي ځینې کډوال هم وایي چې خپل هیواد ته ستنېدل غواړي. دوی تور لګوي چې د اسنادو باوجود هم پولیس تنګوي، خو د پاکستان پولیسو په وار وار دا ډول تورونه رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شارک.
دا پاکستان حکومت د نومبر د لومبي نیټې بې اسناد کډوال د ملک نه د وستلو لړۍ شروع کړې چې ورسره اسناد لرونکي افغان کډوالو په تک کې هم سیواواله راغله. په نوخار داخلو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د کیمپ مخې ته اسناد لرونکي افغان کډوال افغانستان ته د واپس تلو لپاره د رجستریشن په انتظار دي. د اسلام آباد نه ستانه شوی رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې باید 2000 تر زره افغانستان ته الیږي چې هلته د معاش او سیدو زمینی برابر کړي.
خوشاله یی دلته خو وسه دا مهرباني وو کې خو وخت مو تیر کړی دی. مهرباني دی وو کې دا دغه حل دی راته راو باسي دغه ډیزاین دی مو باسي رخصت دی مو کې خپایا او عزت سره دوی به ډیر مننه نه دی. دا لانجا چې شروع وسول مو سره خپل پیور کارت دی حکم نوټس چې دوی بیا جاری کوي هغه نوټس هم را سره دی. هغه مې ور وخو دی مکان مالک ته پولیسانو دوه درې زما دوه ترونه اړولې دی وسوغه وطن کې ناشته نیولې دی ریپورت کړی دی. نو پولیسان روز انا راتله مون کوړه چاپیره باندې ولې هغه ته مونږ ول چې وروره کډې متړلې روانې.
د ملګرو ملتونو ته کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره مو د کډوالو د ستونزو او د اوګد انتظار په اړه درې ورځې د خبرو کولو کوشش وکړو خو زموږ خاصو ته جواب را نکړو. اسناد لرونکي افغان کډوال صاحب ګل مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر د لومبي نیټې نه د اسناد نه لرونکي افغان کډوالو پر ضد عملیاتو کې پولیس هغوی هم زوروي نو مجبور دي چې افغانستان ته لاړ شي.
سره ټوکن نشته ارسه شته موږ سره حکومتي اسناد موږ سره شته موږ سره پارشي هم شته. مهرباني وکړه غوړ ډول موږ ته ویل چې ور ته ما بغانې هم تم کو جگہ نه دیګا نو د دې وجه نه ور راک چرته خه کوي موږ سره نشار والا پوښوله. مهرباني دی وکي کدولس ګنټي ډپټي کوي نو شپاړس ګنټي دی وکي دا به دوی مهرباني ور موږ به دې ځنه لګ په عزت لاړ شو.
دا خیبر پختونخوا او اسلام آباد پولیسو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې صرف هغه افغان کډوال نسی چې ورسره اسناد نوي. یو بل افغان کډوال ضیاءالدین مشال ریډیو ته ویل چې لشپګ ورځو راسي د رجستریشن په انتظار دي خو د سرپنا نه لرلو په وجه کورنۍ لا د سړک په غاړه د یخنې نه د بچکی دوه تنظیم کړي دي.
یو کس راځي لمبر ولې کې لاړ سي بیا بل ورځ بل کس راځي وای لمبر نه غلط سوی بیا لاړ سي او اوس د ډیر د تنګي د وجنمو ماشومان د لاندې ځای جوړ کړي دي او لاندې غزای ټول خټي دي
د یخنې د وجه مترپال او پلاستیک د پاسه نه پاچولې دي او مونږ ته دا کار وکړ چې مونږ ته لمبر راکې او مونږ لاړ شو.
د خیبر پختونخوا د کورنو چارو د ادارې د نومبر د 12مې په خپل رپورت کې ویلي چې د ستمبر د 12مې نه د نومبر د 12مې پورې د تورخم د لارې 2,00,000 او 6,000 بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پی خبر.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خبرونې
سروې
په 12:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندری جادوګری
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د احتساب د قومي ادارې نیب خصوصي عدالت د نیب چارواکو ته اجازه ورکړې چې د القادر ټرست او توشخانه یا په قضیه کې دی پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان گرفتار کړی. عدالت نیب ته ویلي د قانون لمخې دی عمران خان سره چلند وشي. په عمران خان تور دی چې د برتانیا نه هغه روپۍ چې په ناقانون ډول یو کاروباري تن ملک ریاض وړلې وي او هغوی واپس پاکستان ته ولېږلې، ملکی خزانې ته نوې جمع کړي، بلکې د ملک ریاض په خیر راوستي او په بدل کې ترې د القادر ټرست لپاره په جیلم کې ځمکه واخیسته. په دې اړه تفصیل شانواس ترک دیناورو.
قومي احتساب بیرو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر جاری کړي. عمران خان دا وخت د سایفر په نوم قضیه کې په اډیاله جیل کې بندي دي. نوموړي په ضمانت تخلاصېدو لپاره په سپریم کورټ کې درخواست هم ورکړي. قومي احتساب بیرو یا نیب د عمران خان د نیولو نوی امر په القادر ټرست او پوتو شاخانه مقدمه کې جاری کړي. نه په نوموړي تور لګولې چې د وزیر اعظم د بهر ملکی دورو په محل او یا د بهر ملکی مشرانو لخوا د پاکستان د دورو په وخت ورته قیمتي تحفې ورکړې شوې. نوموړي هغه تحفې د توشاخانه نه اخیستې دي او په خپل کلیزو مالی ګوشوارو کې پټې ساتلې. په دغه تحفو کې قیمتي ګړې او ځینې نورې شامل دي. نن په وینا چې دغه تحفې او یا ډالې د کروڑونو روپو دي. تیر ورځ جاری شوی امر کې په عمران خان د القادر ټرست مقدمه کې نیول هم شامل دي. د پیښور خبریال شمیم شاهد مشاهد ریډیو ته وویل مقدمه په خپل ځای، خو هر وخت سیاستدانان د سیاسي انتقام ښکار شوي او دغه انتقام تر سیاستدانان کم او مقتدره قوتونه زیات اخلي.
سیاسي وکټمایزیشن دی، دا هغه او د ملټری اسټابلیشمنت دا کوشش دی چې عمران خان چې کوم دی نو دا د ټول ټاکون نه بار کی. ودوم دا خیال لیک ملټری اسټابلیشمنت چې چرته وادي کړی دی، د چا په سر لاس یې خده، سو کې وي د چا سرپرستی کړی دا، نو هغه بیا اخیری کې په الیکشن کې دا شنی کتا سو ګور نه دا په 1990 کې چې کوم دی نو مصطفی جتوئی سیب امرا وسته او آی جی آئی امرا وسته وا او وی هغه ته حکومت نو ورته نو دا شن یو حل ځاله روانه را او د ملټری اسټابلیشمنت دا کوشش ته چې پاینده کې داسې یو ګډاګي حکومت جوړ کړي چې پاغي باندې هغه خپل مقصدونه کوي لکه څنګه چې په خوا په عمران خان هم شوی دی.
القادر ترس قضیه هغه وخت شروع شو چې په 2019 کې په برتانیا کې د جرمونو ملکی ایجنسی ته معلومه شو چې په دغه هیواد کې د پاکستان اوسیدونکو د جایدادونو کاروباري ملک ریاض 4,68 روپۍ پرتی دي. دغه روپو مالیت هغه وخت د برتانیې د پاونډونو په قیمت کې لګیدل. برتانیې حکومت دغه روپۍ پاکستان ته واپس کولې چې په دسمبر 2019 کې د هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف حکومتي کابینه اجازه ورکړه چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان دی دغه روپو د اخستلو او بیا د استعمالولو په حواله سره خپل کومه فیصله وکړي او د اختیار هم لري. عمران خان دغه روپۍ په سرکاري خزانه کې د جمع کولو په ځای د ملک ریاض په خراوسته او په بدل کې ترې په جیلم پنجاب کې د 500 اکرو نه زیات ځمکه واخیسته. په دغه ځمکه د القادر ټرست د سوری د لاندې په یونیورسيټي جوړولو کار شروع کړ. القادر ټرست یو غیر ګټور د خیر خیګړې تنظیم دی چې عمران خان او د هغه خزي بشرا بیبي په 2013 کې جوړ کړو. په عمران خان دغه تور دی چې د برتانیا نه پاکستان ته لیږل شوی روپۍ سرکاري خزانه کې نه دی جمع کړي او د یونیورسيټي ځمکه هم په لږ روپو اخستلې ولې قیمت یې زیات خودلې. دا کوم اول وار نه دی چې تیر وزیر اعظم په بندي خانه کې دی، بلکې تر دې وړاندې نواز شریف چې د وزیر اعظم د څوکۍ نه په پانا مانوي مشوره مقدمه کې نه حل شو هغه اورستو جیل کې اچول شو. تر هغه وړاندې په آصف علي زرداری د سویس بینک په نوم د مبینه درغلی مقدمه هم جوړه شوې و. دا چې سیاستدانان په یو بل د درغلی مقدمه جوړی کی یو بل جیل کې اچوي، نو آیا په جمهوریت او په سیاست عوام باور خو کمیږي. د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته وایي،
دیکھیے ایک تو بنیادی بات یہ ہے نا کہ اس طرح کے اقدامات سے جو 75 سال کی تاریخ ہے
گورا کنا اول خبر خدا دا چی دا دا سی عمل سرا کم چی دے پینزا آویا کالو شالید دے دا ہر سیاسی مشر یا ڈل عزت چی شوے دے نو دا حقوی مقبولیت پر سر زیاد شوے دوی مخبر دا ہم ٹک دا چی پا سیاست دانانو اعتماد ہم کمی گی او دیر خلق پا دی پویشی چی گنی سیاست دانان درغل دی او دا حقوی پا مجموعی ڈول دا پارلومان او سیاسی ڈلو سرا لرے والے پیدا کی گی دا قامی احتساب بیورو خصوصی عدالت ہم نیب تا دا عمران خان دنی والو اجازت ور کرے او ورتای ویلی دا قانون دا مخدی نموڑی ونی ولشی او عدالت تا دی وران دکڑی شی بیورو عدالت تا ویلی سالی رش ساتون وقت دا بیورو سر قانونی اختیار کشتا البتا که دا عمران خان دا جسمانی ریمانڈ ضرورت تر دغی وقت زیاد محسوس شو بیورو با عدالت تا دا اجازت اخستو درخواست ور کی شانواز ترگزی مشال ریڈیو پیخور
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
یو ته وګی د کرک ډیپټی کمشنر په ضلع کې په پلاستیکی کڅوړو کې د ګیس پر وړلو او زیرمه کولو بندیز لگولے او ویلی دی چې راتلونکو کې به دوی پر ضد قانوني کاروایی کولای شي. په 12 نومبر شوه د دغه نوټیفیکیشن کې ویلی شوی چې دا زکات د پلاستیکو کڅوړو کې ګیس وړل او ذخیره کول د کملوي حادثې لامل کېدای شي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار شبیر جان راغی.
دا کرک ڈپٹی کمشنر احمد زیب د نوٹیفیکیشن د لارې کرک ضلع کې دغه یو اصل سلور سرویخ لګولې چې په ټول هغه خلک په سختۍ سره منکل شوي چې پلاستیکی کڅوړو کې گیسونه کورون ته وړي، ځکه د دې په وینا دا د کمی غټي حادثې سبب ګرځېدي شي. دا کرک باندې د اوچا او د ضلع نورو سیمو کې په غټو پلاستیکی ګوتو کې خلک گیس ذخیره کوي. ماشومان او لوی په پلاستیکی کڅوړو کې دغه گیس د پیپونو څخه ډکوي او کورون ته د کارول لپاره وړي. دا باندې د اوچا اوسیدونکو اسلم خټک وایي چې دغه بندې سری سری باید د سیمې اولس د گیس کم فشار او د لوډ شیډنګ ستونزه هم هوا رکړل شي.
اکثر موږ او د موږ باندې د اوتشا او کارک خلک چې د ډیر غریبون خلک دي، هغه اکثر د گیس ستور کول دي پر یو سلندر ټایپ تلې په پی جوړی کړی دي چې کوم گیس چې دا ستور کوي بیا هغه کور ته وري. چې په کوم ځای کې گیس مهیا نه ده اکثر هغه خلک هغه کوي، نو دا د حادثې سبب جوړیدای شي. چې دا معنی شي ډیره ښه خبره ده. هغه سره چې تبل سیټ ته وګورئ د موږ باندې د اوتشا او کارک چې د جی دا تقریباً اوورال کی پیکے تا خود چنیم پنیم پاکستان تا گیس مہیا کوي. دا غو خلکو تا یو سفر خپل خاک نه د ملاو ډیره مجبورای دی وجنا دا حرکتونه چې دی موږ نه بیا کیږي. نو ماشاءالله منه کونه سرا سرا موږ اله حکام چې دی کچری مشتا یو دا عملیاتاړ وکي چې موږ د خپل خاک ملاو شي چې کوم زیو کې پريشر کام د پريشر ملاو شي او کوم زیو کې گیس نه دا نو گیس ملاو شي.
یو بل زایکس عبد الظاهر چې یو سرکاري کالج کې لیکچرر دی وای چې د کسوړو کې گیس وړلو او زیرما کولو وړاندې هم ډیره حادثه شوی دی او اوس هم کیږي. باید د دې مخنیوي وکړل شي او اولس له هم پام ساتل پکار دی.
د دې مین ریزن دا دی چې دا مخکې خلکو به یو بل هیلپ کولو د پاره، مطلب یو کلی کې گیس شته او په بل کلی کې نشته، نو دا به هغه کلی والے چې کم کې به گیس نو هغه خلکو به د بل کلی خلکو نه گیس په دې لفافې کې واچولو او بیا به خپل کور ته راوړلو او بیا به دا گیس استعمالولو. خو اوس ډیر زیات تر علاقې چې دی هغه کې لیگل گیس تقریبا کار روان دی او بازو کې شوی دی. او بل دا خبره چې د دې حادثات ډیر زیات شوی هم دي او سم کی خلک دینا ډیر افیکټ شوی دی خو خلکو د دې پروا نه ساتي.
دا د ونره چې کال 2020 کې د خیبر پښتونخوا د هغه وخت وزیر اعلی محمود خان کرک باندې د اوتشا کې یو ولسی غونډه ته خپل وینا کې ویلو چې د ټول کرک ولس لپاره د گیس ته سپلای منسوبې او د لپاره 2 ارب روپے بجټ هم منظور کړی دی او د گیس پیسې یا رائلټی به د دې ضلع په پرمختګ لګول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
خبر کا دہ ہر زیوی، حالات کا ہر ڈولوی، مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی.
اس
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د شوګر یا د شکرې ناروغۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت په خبر کې د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې د یو سیمینار تابع کړی و. د سیمینار ګډونوالو وویل چې په ملک کې 3.1 کروڑ کسان د شوګر په ناروغۍ اخته دي. د طب پوهانو دا هم وویل چې د بدن د شوګر ناروغۍ یو غټه وجه د بدن غټوالی دی چې اوس د 10 کالونو کم ماشومانو کې په سیوا کې دود ده. نور تفصیل عظمت علی شان.
دا سیمینار انتظام کون کی ڈاکٹر عامر مشال ریڈیو تو ویل چی پا ملکی دا شوگر دا ناروغان شمیر 3.3 ملین تا رسیدلی چی پکی دا 10 کالو کم عمر ماشومان هم شامل دی. نوموړي زیاته کړه چې ماشومانو کې د بدن د غټوالي او د شوگر ناروغي په سیوا کې دودی
بچو کې ٹائپ 1 نه بچو کې زیات نه دي خو بچو کې زمون خیال دي چې اوبسيټي زیات دي موټاپا زیات دي او دا مخ کې چلار شنو دي ته ٹائپ 2 ډایابېټیز کې ٹائپ 1 چې دي هغه دا سي ډایابېټیز چې هغه کې انسولین کمی وي چې انسولین کمی وي دا غي حل صرف او صرف انسولین وي. خو یو ویکسین جوړ دي خو هغه بچو ته پر جوړ دي چې چا ته انټي باډیز پوزېټیو وي هغه ته هغه ویکسین لګي نو مرز ٹائپ 1 ډیلی شي او ٹائپ 2 چې دي اغه خو موټاپی په وجه فیملی هیستری په وجه کېږي.
د شوګر په ناروغۍ اخته د مردانو سیدونکو اسد خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغه موروثي یا خاندانی ناروغي شوګر ده. نو موري زیاته کړه چې د شوګر علاج احتیاط ته
زما خپل مور پلار دونه ته شوګر او زما خپل ډایټ هم ټیک دی زما و ایکسرسایز هم کوم اوس ما شوګر دې ډیر هدا پورې کنټرول کړی دی. ما ته څه پته نه و ولکه دا کنټرول کیږي ته خپل ډایټ خیال وساته ایکسرسایز کوانو دا غسیزونه دي چې دې سره دا سیس کنټرول کیږي.
غونډه کې شریک د لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر ابرار احمد مشال ریډیو ته وویل چې د شوګر د ناروغي د ټولو غټه وجه د بدن غټواد دي. نو باید چې عام خلک په یو اونۍ کې خامخا سلور وزي ورزش کوي.
د کیدای په مخ کې خلکو دا پته لګی چې ګوډه دې ته شمتیازه زیاتې راشي یا شپکه ته شمتیازه ته پاسي یا وزن کې مې د اکدم شروع شي یا خله او چې دل شروع شي بار بار وبدس کی دا ټول علاج شته دي.
د پاکستان د صحت د ادارې د شمیرو تر مخه پاکستان کې 3 کروڑ او 1.5 لک کسان د شوګر ناروغان دي. د ادارې تر مخه چې د کال 2019 نه تر 2023 پورې په ملک کې د شوګر په ناروغۍ کې 80% سیواواله راغلي او تر اوسه پاکستان کې د 3 لک زیات کسان د شوګر د ناروغۍ نه مړ شوي دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو خبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په سینټ کې د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو واپس افغانستان ته د لیګلو غندنه شوې ده. په سینټ کې د مشتاق احمد خان، طاهر بزنجو، محمد شفیق ترین او هدایت الله خان لخوا په 13 ورځ وړاندې کړل شوې یو تحریک کې غوښتنه شوې ده چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دی ودرول شي او د دې مسلې پریکړه دی منتخب حکومت ته پریښودل شي. په دغه تحریک نورو سینټرانو هم تود بحث وکړو او ځینو سینټرانو وویل چې د پاکستان ریاست له افغان طالبانو سره لریو په نام نه کې د هغوی د لاس لرلو تور پوری کوي. نو دا مسله دی د افغان طالبانو سره د نامنیو په اړه باندې په خبرو حل کړی. په دې اړه تفصیل غلام غوث نور.
کل جب روس ته حمله کیا تا آپ نے کہا تھا کہ افغان پاکستان کی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں.
د پاکستان په سینټ کې د نومبر په 13 نیټه د افغان کډوالو د واپس لیګلو په وړاندې شوی یو تحریک د تود بحث په وخت د بیلابیلو غندونو وغړو په نگران حکومت غږ وکړو چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دی ودروي او د دې مسلې پیسله دی منتخب حکومت ته پریږدي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د عین تر مخه نگران حکومت د ورزنۍ او چارو لپاره دی او د کډوالو د ایستلو پالیسی جوړولو واک نه لري.
یہ فیصلہ اپیکس کمیٹی نے کیا تھا. یہ اپیکس کمیٹی کیا ہے؟ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟
دا فیصلہ اپیکس کمیٹی کری دا. نو دا اپیکس کمیٹی قانونی حیثیت سرے نگران حکومت خو دا این مطابق دے سٹریٹیجک فیصلو اختیار نہ لری. د بشری حقوقو په لوی پیمانه سرغړاونه شویده، د دوی په کاروبار قبضه شویده او پولیس او قانون ناپیس کوونکو ادارو د دوی سره تشدد کړی دی. د نېشنل پارټي سینیټر طاهر بزنجو وویل چې کله د پاکستان ریاست له افغان طالبانو سره ګیله لري او په نامنۍ کې د هغوی د لاس لرلو تور پوری کوي، نو دا مسله دې د افغان طالبانو سره راپورته کړي او د نامنۍ زور دې له افغان کډوالو نه وستلې کیږي. د عوامي نېشنل ون سېنېټر هدایت الله ویل چې نگران حکومت دې افغانان پرېږدي چې په خپل خوخه ستانه شي. د جمعیت علماء اسلام فی سېنېټر کامران مرتضی ویل چې د بی اس نه د افغان کډوالو د شړلو په ځای په کار و چې دا وی رجستریشن شوی وو. نن یې مونږ په دې وجه رسوا کوو او شړو یې چې د دوی سره اسناد نشته. رجستریشن کول او په کیمپونو کې د دوی ساتل د چا کار وو؟ دا خو د دوی کار نه وو چې چا تشریف راوړی وو. سینیټری نسیمه احسان ویل چې د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د افغانستان د حکومت سره مشاورت پکارو او هغه اندېښنه څرګنده کړه چې حسینه چې په دومره لوی شمیر کې شړل شوی خلک بیا د پاکستان په ضد وکارول شي.
احسان هغه کې جناب یې لاکو لوګ جو وهان جا کې ری ایکټ کړي اور یہی لوگ ٹی ٹی پی وغیرہ جوائن کریں.
خدا بلابلو گوندونو د سینیټرانو د نیوکو په جواب کې د کورنۍ چارو نگران وزیر سرپرست بوکټی ویل چې د ریاست د پیسلې ترمخه چې کوم افغان کډوال رجسترډ دی نو هغه نه شړل کیږي بلکې غیر قانوني بهرنیان ایستل کیږي. او د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بی اسناد بهرنی وګړو د وستلو د اعلان وروسته زیات بی اسناد کډوال هم په خپل خوخه تللی دي او ریاست په زور ډیر لږ کسان وستل دي.
تو جناب وزیر اعظم نے کابینہ کے اندر بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی کہ
وزیر اعظم په کابینه کې دا واضح هدایت ورکړی وو چې په عزت به دا خلک واپس لیکدوي. د دې هدایتو په سرغړونه دوه درې د تانو مشران معطل کړی شوې دي. تر ننه صد پاسه درې لکه خلک واپس تللی دي چې پکې دوه لکه سلور نه ویزره په خپل خو ختلی دي. د دې مطلب دا چې حکومت یوازې 8000 خلک لیږلی دي. د پاکستان په سینیټ کې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په اړه د تحریک سینیټر مشتاق احمد خان، سینیټر طاهر بیزنجو، محمد شفیق ترین او سینیټر هدایت الله خان وړاندې کړی وو چې د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی لخوا د منظوري وروسته پرې 13 ورځې تود بحث ترسره شو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لري ته وګي په کوټه کې د بلوچستان کروندګرو اتحادیه د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د بلچه مارچ په نوم لاریون کړي. دوی له حکومت غوښتنه کړي چې د کښت کروندې لپاره په شواروس کې 8 ساعته بجلی ورکړي. د کروندګرو په خبره چې له تیرو میاشتو په شواروس کې 2 ساعته بجلی ورکول کیږي چې ورته رای کښتونه او باغونه اغیزمن شوي دي. د کروندګرو حکومت ترمنځ په دې اړه خبرې شوې خو څه نتیجې یې نه دي رسیدلې. په دې اړه تفصیل سمت شبنم ناور.
د نومبر پر 13مه د بلوچستان کروندګر اتحادیه په کوټه کې د بلچه مارچ په نوم د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت د زیات بجلی ورکولو غوښتنه وکړه. د احتجاج مال د بلوچستان د کروندګر اتحادیه عمومي منشي عبدالرحمن بازی مشالې ډوتا وویل
موږ قرارداد کړی وو لیکن هغه د کیسکو والا ونه ومني. په هغه کې قرارداد دا وو چې صوبای حکومت د دې کمشنر او ډی سی او دا ټول خلک موږ سره وو لیکن داغه باوجود موږ دا ټول چې موږ هر میاشت د 4000 بجای 2000 در جمع کوو او 1500 ټوبلان موږ زواره درخو لیکن په دې کې د کیسکو چې کم سیکټری دی د وفاق سیکټری چې لنګړیال دی غنو منل نو د تیرو دوه میاشتو 15 ورځې سا زموږ بجلی بند ده او دا زراعت ختم شو. که زموږ بجلی 8 غنټې نه سي بهاله نو موږ له زراعت فارغو نو دا ګرد د صبح 8% چې کم خلک دي دا به بیا بل کار کوي زراعت ده ختم شو.
کروندګر وایي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ لکبل باغونه او کښتونه اغیزمن سوي دي. دا غویب خبره چې په تیر دوه میاشتو کې به دوی کم کښتونه کړل اغه نه دی کړلی. په دې اړه د پښین د کروندګرو اتحادیه مشر کارغه مشالډو ته صدا سی وویل
مستنی مدادی چې دا ټیم په بلوچستان کې د غنمو د کرونو ټیم دی کومشته پوری تور پر باندې 8 غنټې بجلی ملاوسی او چې دا کوم نقصانات مستوی دي د دې نقصاناتو عدالت جوړ
د بجلی د زیات لوډ شیډینګ پاړه د کروندګورو او حکومت ترمنځ په تیر ورځو کې خبرې سوي خو څه نتیجه ته نه دی رسیدلې دا نومبر پر دیالسمه په کوټه کې د خبری غونډې مهال د بلوچستان د اطلاعات لن مال وزیر جان محمد اڅکزی په دیړه صدا سی وویل هغه وایي د کیسکو سره زموږ ستونزه روانه ده موږ ورسره بوخت یو چې دا یو پیچلې ستونزه ده چې له تیرو شلو کلونو څخه روانه ده موږ هڅه کوو چې حل یې راوباسو د نومبر پر دویمه د کوټ وابډا یو چارواکي محمد افضل مشل ډټول چې د کروندګر له خوا بیلونه نه جمع کیږي دغه خبره په کوم سیمه کې چې زیات بیلونه جمع کیږي هلته به زیاته بجلی ورکول کیږي سمت شبنم مشال ریډیو کواټه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د سواد سیدو شریف په جانزیب کالج کې د کار په ځای کې د خزینه او نارینه د جنسي زورولو او تنګولو خلاف د پوهاوی زیاتولو یو سیمینار ترسره شو په دغه یو ورځنی سیمینار کې پر تعلیمي ادارو د کار په ځایونو کې د زورولو خلاف او په دغه اړه د پوهې زیاتولو او د داسې پیښو پر راپورټ کولو بحثونه وشول د زده کوونکو ویناوا چې دغه سیمینار نه ډیر داسې خبرې زده کړې چې وړاندې یې پاړه پوره معلومات نه لرل په پاکستان کې د جنسي زورونو یا هراسمنت یا تنګولو پاړه قانونسازي هم شوې ده خو په دې اړه باندې زیات خلک شکایتونه اوس هم کوي پاړه نور تفصیل لسواته نیاز احمد خان راکړي
د سواد سیدو شریف جانزیب کالج و دودیا حل کې راجمع شوی 2000 نه زیات زده کوونکي چې پکې 30% جنکې شامل دي ورته په هانو هراسمنت په اړه تفصیلي ویناګانې وکړې د جنکو ډیگری کالج سیدو شریف نفسیاتو زده کوونکي سلوا احمد ورستا مشال لیډ دوول چې دغه موضوع باندې بحث او پوهه راوستل زکه ضروری ده چې د کار په ځای کې یا په کورونو کې جنکۍ او هلکان په بیلابیلو طریقو زورول کیږي بیا د شرم او د خاندان د عزت په وجه دوی غلی پاتې شي خو د هغې په متاثره تن ډیر بد اثر وي
د دې د لاسه دوی دومره ذهني بیماریانو ته لاړ شي دومره دوی دغه ته لاړ شي چې دوی د خودکشي او دغه چې کم دی مونږ به تاسو ډیر خلک دي سوخه وي چې هغه صرف او صرف د دې د لاسه خودکشي کړي دا د نن هر څه هغه په ځان باندې تیري خو بهر خپل مور پلار د خپل خویان درونو ته هغه دا خبره نشي کولای صرف او صرف د صد لاسه چې دوی ته دا خبره ښکاری چې را دا خو د شرم او د دې خبره ده نو دا ټیک ته د شرم او د دې خبره ده خو تاسو به د خپل بچی سره ودرېږئ او داغه چې کم دی د دې مشکل نه دینه براو باسي او د دې د سیوا دو مین وجه دا د چمغه خاموشه پاتې کیګو
د جانزیب کالج پرنسپل سلیم خان په دغه محل ویل چې د هراسمنت یا زورولو مخنیوي کال 2010 قانون د لاندې په کالج کې باقاعده کمیټه جوړه کړی شوې ده نن یې ټول زده کوونکو او خزینه سټاپ ته ویل چې متاثره تن خپل ریپورت باقاعده دوی ته کولای شي
نن نه د سیمینار د مین مقصد هم دا و چې زموږ ټول سټوډنټس ته چې هغه میل دي که فیمیل دي چې هغه ته د هراسمنت په باره کې پته ولګي او هغه د خپل حقوق هم پیژني او خپل لیمیټیشنز هم پیژني او هغه ته د څه مسلې نو چې هغه د خپل د ایچ او ډی سره یا د انټی هراسمنت کمیټې ته ډایرکټلی پیښ یا ماته ډایرکټ پیښ کوي نو ان شاء الله هغه ته دا مسایل ناراضي او مونږ ته د څه خاص سیریس مسالې نه راغلي یو سو ریپورت شوی دی یو سو مسلې خو هغه حل شوی دی هغه معمولی او هغه د څه غټ نویت والے نه وي چې په هغه باندې با سړي څه غټ ډراستیک اکشن
د کالج د ووم سمستر د کونکي عائشہ خان وای چې سیمینار کې ورته ډیر معلومات راغلل لکه په کومو طریقو جنکی او هلکان زورول کیږي
زمونږ په جون په هر طرف کې د هر چا سره کې دي چې اریسمنت کیږي خدای دې پاره زمونږ پاکستان چې دی پاغه کې سنه سخت قانون شته چې او هغه د دې خلاف سنه سا اکشن چې دی یا عمل چې دی هغه واخلي هغه له انصاف ورکی او بل دا چې دی مونږ اویر شو چې او کم یو کس چې دی مونږ ته په کم نظر ګوري کم یو هراسمنت ته مونږ مطلب دی کې فرق مونږ تنن او شو مونږ ته خودی صفات و خن نه ته هر څه چې دی هغه ډیر صفا او واضح شو
سیمینار دا د پیښور های کورټ وکیل او د خزو د حقوق ټولنې مشر نوزت تسکین په تفصیل سره د کونکو ته د هراسمنت پاړه وینا وکړه دوی ورستا مشال دویل چې د کار په ځای کې د هلکانو او جنکو سره هراسمنت ناقانونه عمل دی متاثره تن ریپورت کولای شي او د قانون مطابق درې میاشتو کې به زیاتی کونکو ته سزا ورکولای کیږي
جرمانه کې دیشي او فورسفولی چې د جبري ریټایرمنت دی دنه علاوه چې خپل رینک نه لاندې چې دی اغي ډیموشن لکه یو اسکیل لاندې شي یا هی ته وارننګ ورکول شي یا انکریمنت چې هغه کوم بونس لګي د تنخوا کې هغه سټاپ کول شي نو دا شي زونه دی مینر او جی بالکل دا ہوتا ہے سوشل میڈیا کیوں گرے اسلامک کالج والے کیسز دی نور کیسز دی دو داشی چې د دغه نشم کولې هو دا دی خو بیا دا چې موږ نه خلاړ شي بلکې گورنر یا های کورټ هغه معاف کی یا هغه سزا کم کی هغه بیا موږ لاس
نو زه تسکین په خپل وینا کې د کونکو د ویل چې هر هغه ګام چې جنکی یا هلکانو باندې د کار په وخت بدلګي لکه سپکی خبرې کول سپک نظر یا چغه وهل د څه خاص مقصد لپاره مجبور کول په زور زبردستی دوستی کول غیر پیتری تعلق جوړول او داسې نور عملونه دي چې په هراسمنت کې راځي او دغه بزید متاثر تن رپورٹ کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.